د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1398 یوم هجری المریز کال زمریه اسد میاشتې دیرشمه ده چې د 2019 کال د اګست له 28 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغې روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو لپاره د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل زلمی خلیلزاد د سیشن بی په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. په خبر کړي بیان کې ویل شوي چې خلیلزاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستو ته به وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د خبرو په دې دور کې به یوه هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار وشي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون سیشن بې غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی دی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتبادي خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسله واله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 ملکیان ووژل او 30 نور ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو سیمو کې 14 وشو چې لږ تر لږه 130 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسله والو ډلو پر ضد د پریکنده اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتې دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مسمم د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
دغه مرمۍ لامل خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ لامل څلور کورونه نسبی تخریب شوی دي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالد ترامپ پرون خبرلان ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به په دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه کیږي چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي پر مهال سره وګوري. کله چې د اګست په 15 نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کور واکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و، او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم ویلي د کشمیر د کور واکي ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ دا خبره د سیشن بی پوره سپینې ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبره اعلان ته وکړه. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور کې ویلي تمه ده چې ترامپ به سلیوان پر دې ډیپلوماتیک پوست وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یوه حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگټن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8 نیټه یو لیک کې ویلي و چې نوموړی به د اکتوبر په 3 نیټه له دوه کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکزی ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې زن راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سټیشن بی پورس دې سازمان د دو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینو په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلي وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه لنډمهاله زیاتوالی راوست. خبرنه مولا ازادي رډو اوریدل کدا وزن نور خبرنه غوړی به هم ولولې د ازادي رډو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې بیا قطر او افغانستان ته روان شوی دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وګټلو نو د ځوانانو او ورزش وزارت به چې د ولسمشرۍ لپاره په تیرو انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه رامنځته کړي.
وزارت جوانان و ورزش انشاءالله ایره در روز اول ریاست جمهوری و ریاست اجراییش که باز او قصه نیست که باز فراموش ما شود.
د ګالوب نړیوالې ماسې په یوه نوې سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډیر راښکته شوی. خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی برخور په برخه کې هغه پولیسو کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند په وروستۍ برخه کې هم له معمول سره سم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صافه وازې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځ رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له اتلسو کلونو وروسته له دې هواده د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې، ټینګار وکړ چې هواده باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای وباله او زیاته کړه چې تل باید په دې هواد کې پر وضعیت څارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل، طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړه چې تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا کېدی شي پر طالبانو باور وشي. ډونالد ترامپ وویل طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. ولسمشر ترامپ ورته څرګندونې مخکې هم کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوی وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې خلیلزاد به کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشوره وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل د اجمل ان پرپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامه کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبه پورس قطر او افغانستان ته په سفر روانه کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ ته پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته تللی و. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیرې یک شنبه په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگتن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امریکایي لوري سره خبرې خای راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د په وینا دقیق وخت نه څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یو هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. کتام خاغلی شاهین د خپل دی وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکو وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش او په افغانستان کې د تاو تریخوالي د سم دستی را کمولو څرنګواله لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش په افغانستان کې د تاو تریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایله او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې لمیاشتو راهیسی پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبرې کوي او وستوالو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. کچېری د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي هواري او دایمي اوربن لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سختریزو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل کچېرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالي راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پامپیو ویلی په دې اړه بحثونه خره واندې. نو مولې په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاو تریخواله را کم کړې شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دی له دې هیواده د وتلو زمينه برابر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حکومت اجرائیه رئیس او د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله یو ځل بیا له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالي کېدو په صورت کې د ځوانانو او ورزش وزارت جوړوي. د ولسمشری د انتخاباتو د منډو ترلو په لړ کې عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ومنله چې د ملي یووالي حکومت په تیره 15 کلنه دوره کې ونتوانید چې له ځوانانو سره دغه کړې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو دا شان ژمنې کمپاینی بولي او عملي کېدو ته یې ډېر ډاډه نه دي. نو یا تفصیل د واصل وصال په راپور کې
د ولسمشریزو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله وایي په ټاکنو کې له بریالي کېدو سره سم به د ځوانانو ورزش وزارت رامنځته کړي. ښاغلي عبدالله د سه شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د یوې کمپاینۍ غونډې پر مهال وویل چې تیر ځلې هم د کمپاینونو پر مهال له ځوانانو سره دغه ژمنه کړې وه چې د ځوانانو ورزش وزارت به جوړوي، خو په خپله ژمنه کې پاتې راغی.
چیزی را که پیشتر یادآوری کردن مسئله در پیام
دا وای هغه څه چې مخکې یادونه وشو او زموږ د ټیم د مرستيال په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه، موږ په تیر کې هم دا ژمنه کړې و چې له بده مرغ عملی نشوه. هغه د ځوانانو او ورزش وزارت دی. ان شاء الله چې دا د ولسمشری او اجرایی ریاست په لومړی ورځ عملی کوو. دا سینه ده چې بیا مو هیر شي
او که څنګه نس کې بس فراموش مو شوه.
د صوبات او همپلن ټیم مشر لزوانانو سره داشمنه هم وکړه چې دوی ته به د زده کړو د سنتیو د برابرولو ترڅنګ کاری زمينه هم مسایدوي. عبدالله عبدالله ویل چې د ملي والی د حکومت په دوره کې کله حوصله او زغم نه کار نه واخیسته، نو اوس به د نظام په نوم هیڅ هم نه وو. خغلی عبدالله خپل پلویان وغوښتل چې د صوبات او همپلن د ټیم لپاره د کمپاینونو ته زور ورکړي او د کابل په ګډون دي په ټولو ولایتونو کې د د ټیم په ملاتړ غونډې او پروګرامونه ونیسي. دغه خبره له ځوانانو څخه تل دی وی وسیلې په توګه کار اخیستل شوی، خو اوس د وخت را رسیدل چې ځوانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. خو یو شمېر ځوانان بیا د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو د شان ژمنې تر ډیره کمپاینی او نمایشي بولي. له دې ډلې طارق الهام وایي ډاډه نه ده چې ښاغلی عبدالله دې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې خپله دغه ژمنه عملي کړي.
یعنی که ده غوښتلی چې وزارت رامنځته کړي هغه وخت هم کولای شي. دا صرف یو زما له نظره دی، یو ځوان په یو کمپاینی شعار ده او فکر نه کوم چې دا دی کله چې دی کامیاب شي یا هم بریالی دي شي او دا پریکړه دې سره ورسی کولای. نو دا به
د خغلی الهام په خبره د ولسمشریزو ټاکنو زیاتره نوماندان د ځوانانو لپاره ځانګړي طرح او پروګرامونه نه لري او په خپلو کمپاینی غونډو کې تر ډیره هڅه کوي چې ځوانان په خپلو شواري خبرو تیر باسي. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 6 نیټه ترسره شي. دغه ټاکنو ته 13 تنو ځانونه نوماند کړي چې له ډلې یو نوماند زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ تیر شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او انو لستخ کیدونکو دی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کو. احمد شیبر دی یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼه اړولې.
ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د شزو د بشري حقوقو د ډلو په وینا لیکي د سولې له ناسم تړون سره به افغانستان یو ځل بیا له ګډوډیو سره مخامخ شي. ورځپاڼه د افغانستان د شزو د ژغ د سازمان د مؤسسې سوریا پاکزاد خبري راخیستلې چې وایي داسې برسېرن تړون چې د افغانانو سم استازیتوب پکې نه وي شایي د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. ګارډین وړاندې لیکي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو له مبارزو سره یو ځای روانې دي. طالبانو دا ټاکنې بایکاټ کړې دي چې تر اوسه 2 ځله ځنډېدلې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د ډلو په وینا لیکي چې دا وی رښتا کدا انتخابات بیا وزندې شي یا لغوه شي شاید د یو ډیموکراتیک حکومت پر ځای د امارت په څیر یو حکومت واکمن شي. ورسپانه بیا د بشری حقوقو د فعالانو په وینا لیکي چې د سوری اوسنی خبری شای پر دې متمرکز وي چې بهرنی ځواکونه پر شرط له افغانستان ووځي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي چاپیریال خوندي وي. خو د خبرو پر میز د 10,000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره کیږي چې شای د دوی یو برخه پر راتلونکي حکومت کې ونډه ولري. ګارډین بیا د سوریا پاکزاد په وینا لیکي که چیرته د سولې په خبرو کې د 13 کلونو د لاسته راوړنو تضمین نه وي نو شای یو ځل بیا افغانان هر څه صفر پیل کړي. ورسپانه بیا د ملګرو ملتو هغه پلاوي ته اشاره کوي چې تیره میاشت افغانستان ته تللی و. د دې پلاوي مشر فومزل مالامبو نجوکا ویلی و چې ښځې په افغانستان کې داسې تړون نه غواړي چې د دوی د حقونو په قیمت وي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا د داعش په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ډلې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ماښام د برید مسؤلیت منلی دی. د حمله د واده پر مهال وشوه چې لش تر لشه درش پیته تنه پکې وشل شول او نشتې 200 نور ټپیان شول. د ورسپانې په باور د داعش د برید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چې د نهایي کېدو په حال کې دی یو ګواښ دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي داعش د روان کال په پیل کې خپل خلافت په عراق او سوریه کې له لاسه ورکړ. خو د شنبې د ورځې د کابل له برید ښکاري چې د اسلامي دولت ډله له پخوانیو سرحدونو ورهاخوا لا هم د یو ځواک په توګه په خپل حال ده. واشنگتن پوسټ لیکي داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراخېدو په حال کې دی او دا ډله خپل وحشي بریدونه د ښځو او ماشومانو په ګډون پر ملکیانو کوي، په ځانګړي ډول شیا په نقشه کوي. ورسپانه د منځنۍ آسیا په چارو کې د ویلسن مرکز د څېړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د داعش اکثریت کسان لا هم په ننګرهار کې دي، خو په کابل کې د واده په مراسمو کې د دې ډلې وروستی برید په دغه ښار کې د دې ډلې د نفوذ د پراخېدو نقشه ده.
د ګالوپ نړیوال مؤسسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیار تصویر وړاندې کړی او ویلي دی په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف ډیر راښکته شوی دی. دا مؤسسه چې مرکز په واشنگتن کې د وایي په انداسه حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ مؤسسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډیر بدلون راغلی او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیار کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپل سروې په نتایجو کې موندلی چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لري بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوې او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره یې دوی برخورد په برخه کې هغه پولیسو کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 10 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه یې موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په هغو صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپلې یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ غلا شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. د غالوب د نظر پښتنه نتایج خي هغه سیمې چې طالبانو بیاني ولي او یاد حکومت او طالبانو ترمن زلاس پلاس کیږي د نسم او قانون د ټینګخ لپلوه پتر ټولو بد وضعیت کیدی. د غالوب موسسي په افغانستان کې د نسم او قانون د ټینګخ ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیخوته په پام چمتو کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام سبا ورده د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نورو سره شریک کړئ او هم خپله پوښتنه مطرح کړئ. د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې هم موږ ته کولای شي پیغامونه راوستوي، هم د اوس مهم د موضوع په ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ د سفر په اړه لزابل اتل لیکلی چې ولس باید له طالبان دا پوښتنه وکړي چې تاسو ولې 13 کاله افغانان د امریکا د حضور په بهانه وژل او اوس له امریکایانو سره اوربند کوي او خو افغان وژنې ته بیا هم دوام ورکوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی اوربند غوښتون کوي، باید دا غوښتنه مو ومنل شي. ډېر مننه. کور مو ودان پیغامونه راستوي او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلزاد طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسله والې ډلې دوه پاکستاني